دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جلب و جذب او سبا شکایت وزارت د افغانستان د رسنیو او په خاص ډول ټلویزیون لپاره نوي مقررات ټاکلي دي. په دغه نوو مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتل شوی دي چې خپلې خپرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه نه خپروي. په نوو مقرراتو کې همدغه راز ویل شوی دي چې هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نه کړي. د طالبانو په نوې مقررات کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د اسلامي اصولو او کلتور خلاف فلمونه څه ډول او کومې رسنۍ تر دې دمه خبره کړې دي. د افغانستان په خصوصي ټلویزیونونو کې د ځینو نورو هیوادونو تر څنګ د پاکستان، ترکیه، ایران او هند فلمونه او ډرامې خپرېږي. طالبانو په ټلویزیونونو کې کارکوونکو نجونو او ښځو ته هم لارښوونه کړې ده چې د خپرونو پر مهال اسلامي حجاب رعایت کړي. د چین حکومت وایي څه باندې زر تنه بشري مرستې له بیجنګ څخه کابل ته روانې شوې دي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګیو پرون د یکشنبې پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغه بشوري مرستو کې غذایي مواد، شیرچای، لباسونه، د ژبې لپاره بوټان او کمپلې شامل دي. د مرستې په اورګاډو کې افغانستان ته انتقالېږي. ښاغلی یو همدا ورځ وویل چې د جولای د میاشتې راهیسې د افغان چین د اورګاډي د پټرۍ له لارې افغانستان ته 2600 ټنه خوراکي مواد انتقال شوي دي. نوموړي همدا ورځ لیکلي دي چې تر دې دمه د افغانستان څخه د جلغوزو لس پروازونه هم چین ته انتقال شوي دي او تقریبا په 2 دقیقو کې د افغانستان شپږ ویشت ټنه جلغوزي آنلاین پلورل دي. د چین سفیر ویلي دي چې دا پروازونه به روان وي او د افغانستان وچه میوه لومړیتوب لري. دوی وایي چین به له ځنډ پرته د افغانستان او نړۍ سره خپل پراختیايي فرصتونه شریکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي افغانستان په داسې حال کې د بشري ناورین په درشل کې دی چې خیریه موسسې هڅه کوي ډاکټرانو او نرسانو ته معاشونه د ورکولو لار پیدا کړي ځکه د دوی بانکي حسابونو ته پیسې نشي لېږلې. تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی وو چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کېدونکي دي او بد اقتصادي وضعیت به د افراطیت له وجې سره مرسته وکړي. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې د افغانستان د 40 میلیونو نفوس شاوخوا 80% کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او د غستونځ شای په ژمي کې نور هم سخت سي. سوسلب چې شاوخوا دیش کلونو راځي په افغانستان کې فعالیت کوي، افغانستان ته نقدي پیسې وړي، په افغانۍ بدلوي او خپل افغان کارکونکو ته معاش ورکوي. طالب چارواکو په دې ورستیو کې په بهرنیو اسارو هر ډول راکړه ورکړه بند کړه او د امریکا د کانګرس څخه غوښتنه دي چې په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. افغان طالبان وایي د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف له جی این یو سره په یو مرکه کې ویلي چې له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته پیل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې امن راسي. دوی منځګړي دي خو د هیچا استازولي نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاست د ترکیه ټیاټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلی وو چې حکومت د پاکستاني طالبانو له دریک سره د روغی جوړی د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوختي. د پاکستاني طالبانو د تاریخ ګڼو سرچینو ویلی وو چې دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کړي چې د مذاکراتو یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د سودان پوز مشرانو د یوې موافقې وروسته لیکلساوي صدر اعظم عبد الله حمدوک بیرته په دنده ګمارلی. د موافقه د لارې نیول سیوی سیاستوال او دولتي چارواکي به هم خوشی کړل سي. د سودان پوز د اکتوبر په 25مه د کودتا ورسته ملکی حکومت ختم کړ او صدر اعظم عبد الله حمدوک د واکا د لری کول ورسته په خپل کور کې نظر بند کړ. د سوشل پرس خبري اژانس له خبر لمخې د پوز او د هیواد د ټولو لوی ګوند ترمنځ د یکشنبه په ورځ د حکومت د بیرته بحالولو موافقه لاسلیک شوه. د پوز مشر عبد الفتاح البهران اعلان کړی دی چې د نوي انتخابات پوري به پخوانی صدر اعظم عبد الله حمدوک د یو نوی ټیکنوکرات حکومت مشري کوي. خو تر اوسه دا واضح نه ده چې بهل کړل شوی حکومت به څومره اختیارات ولري. د دې موافقې په اړه به ورسته اعلامیه خبر شي. د نایجیریا محلي چارواکو د یکشنبې پر ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د نایجیر سره ته نږدې د مجرمینو د څارویو د غلو په کمپونو په هوایي بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي دي. د نایجیریا جنګي الوتکو د شنبې په ورځ د ایسا ولسوالۍ چې د مجرمینو د دوو ډلو په کنټرول کې ده په دوو کمپونو هوایي بریدونه کړي دي. دا په دې سیمه کې په غلو او مجرمینو باندې لومړی هوایي بریدونه دي. د نایجیریا په مرکزي او شمال لویدیځ کې د مجرمینو وسلوالې ډلې د څارویو غله او دغه راز د پیسو بدل کې سړی تښتونکي له کلونو راهیسې محلي کلي لوټي او په دې وروستیو میاشتو کې د هغوی په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. او د هند په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې سختو بارونو تباهي جوړه کړي. چارواکو د 12 کسانو مړینه او د لسګونه نور د لادرکه کېدل رپورټونه تایید کړي دي. د تیرې پنځشنبې راهیسې په دغه ایالت کې بارونه وري چې له وجې په 15 ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د بارانونو او د سیلاب څخه سخت اغیزمن سوي ولسوالیو کې د ژغورنې عملیې خپلې ډلې ځای پر ځای کړي او مالي چارواکو سرګونه کورنۍ د ژغورنو وروسته د پناه ځایونو ته انتقال کړي دي. تېره اونۍ د هند یو بل ایالت تامل ناډو هم سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو. دغه راز تېره میاشت د کیرالا په ایالت کې د سختو بارانونو له وجې د ځمکې ښویېدنو له امله لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 یا باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي کابل کې په نشئی توکو ټول روغدي کسان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر وي. د کورنیو چارو وزارت پویان سید خوستی وايي چې د کابل وروسته به په ولایتونو کې هم په نشئی توکو روغد کسان د خارون له لارو کوسو کې راټولوي او درملنه به کوي. په مخکې د کرام شینواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو هوا مې روغتي وزارتونو په وروستۍ ورځو کې په کابل کې د هوا د سړېدو وروسته د دغه خار له لارو کوڅو څخه په نشي تو کوروګ دي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې بستر کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوسی وایي چې د کابل وروسته به په ولایتونو کې هم روغ دي کسان راټول او په روغتونونو کې به یې د درملنې لپاره بستر کړي.
اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت په پام کې لري چې د کابل خار څخه ټول معتادین راجمع کی. همداسي دغه لړۍ ولایات ته پسې وغځول شي. په ولایاتو کې چې کوم معتادین دی هغه راټول شي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شي.
د کورنۍ چارو وزارت د شپې له مخې تر اوسه په کابل کې 2000 اوس ووتل سنه په نشي تو کوروب دي تخار له بیلابیلو برخو ټول شي او په روغتونونو کې بستر شي دي. په افغانستان کې په آسان او ارزانه توګه نشي تو کوته لاساسي هم په نشي تو کو دروغ دو کسانو د شپې د زیاتې دو سره مرسته کړې ده. په کابل کې د علب خان په نوم ځوان چې زری کلون رئیسي پودر یا هیروینسکي وایي چې خپل ارتیا وړ هیروین ته کابل په خار کې اخلي.
پودر د زری کال کې چې سکمه دودي و ما مواد لچل مترکی علامه پرونی 500 روپے.
سید خوسی وی چیز طالبان اسلامی امارت د نشئی توکو په وړاندې په مبارزه کې ډیر جدي دي. هغه سیدا د چې په افغانستان کې د نشئی توکو کاروبار به خل مزه یوسي. هغه وی چې تر اوسه د نشئی توکو ډیر کاروباریان نیول شوی دي.
اسلامی امارت د مواد مخدر سره په مبارزه کې جدي دي او هغه خلک په نسی او زیات شمیر نیول شوی هم دي چې د مواد مخدر قاچاغ کوي او دغه کاروبار کوي. په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې هم لرو او امید مو دا دی چې د مواد مخدر قاچاق او کاروبار په هیواد کې صفر ته ورسیږي تر څو دغه لویه ستونزه چې موږ ولس او ملت ورسره مخامخ دی پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د شمیر په اړه تازه سروې نه ده شوې. خو د تیر حکومت د نشئی توکو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو این او ډی سي د یوې ګډې سروې له مخې په دغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 3 میلیون څخه زیات کسان په نشئی توکو روب دي چې دغه شمیر شاوخوا 2 میلیون دی. شی تو کی کاری او د افغانستان د ناپوس 15% کسان د نشي تو کو په کار کې لکه بوختي. د دغه ادارې د روسي راپور لمخې افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو زیات اپین تولیدي.
د امریکا غ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1015 او 15.0 او 902 او یا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی یو ځل بیا د امریکا غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دوی نور د امریکا پوځي مخالفین نه دي او کنګل شوی پیسو د بندول لپاره هیڅ دلیل نشته. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کنګل شوو پیسو د آزادېدو او امریکا سره د خو اړیکو د پیلولو لپاره کانګرس ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی د پرانست لیک په ځواب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وست وای طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. ښاغلی وست وای مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې طالبان ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي، د اقلیتونو میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي، په برابر توګه تعلیم او کار زمینه برابر کړي. ښاغلی وست وای د افغانستان ولس سره به د متحده ایالاتو بشري مرستې دوام ولري او سکال د 400 میلیون ډالر په ارزښت مرستې شوې دي، خو طالبانو بیا ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیر حکومت څخه دوی ته په میراث پاتې دي.
کله ته ویل چې اوس چونکه موږ تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناشته د وهې د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولې، نو دغه پانګه چې تاسو کنګل کړي ده په کوم دلیل هم کړي ده د کی خونو هیڅ دلیل پاتې نه ده.
د سره سریب نړیوال کمیټه وایي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی او نړیوال ادارې هڅه کوي چې د ډاکټرانو، نرسانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. په داسې وخت کې چې بانکي حسابونه ته د معاشونو د انتقال لپاره هیڅ لار نشته.
موږ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت موافقه اخیستې چې روغتونونو ته به نقدي تادیات د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لارې ترسره کیږي او اړتیا به نه وي چې دا کار د طالب چارواکو له طریقه وشي. دا د دې زمینه برابره کړه چې د مرسته کوونکو موافقه هم راواخلو چې موږ به د یوې خپلواکې ادارې په توګه اجازه ولرو چې ځینو مامورینو ته تنخوا ورکړو.
د یو بل خبر لمخې په چین کې د افغانستان د وضعیت په اړه د وی غونډې برخوالو ویلي چې چین او د مرکزی آسیا هیوادونه باید په فعال توګه افغانستان سره د بشری ناورین په وړاندې مبارزه او له اوسنی وضعیت څخه د وټولو په برخه کې مرسته وکړي.
د یو ګاونډي په توګه چین له افغانستان سره د اړینو بیړنیو مرستو او د وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې فعالانه همکاري کړې ده. چین له افغانستان سره د 200 میلیونو چینایي یانو د بیړنیو مرستو رسول عملی کوي.
ملګرو ملتونو او ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړې او سملاسي د خلکو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دل وروسته په زرګونو افغانانو د بشري دلیلونو له امله په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدو لپاره د ویزې غوښتنې کړې، خو تر اوسه د ویزو یو محدود شمیر منظور شوی دی.
د امریکا د طبیعت او مهاجرت د فدرالي ادارې چارواکي وایي 28000 افغانانو د بشري دلیلونو لامل په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدنې ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلې دي چې له 300 کمې منل شوې دي. په امریکا کې د دغو ویزو د غوښتونکو د کورنیو غړي او خپلوان او د کډوالو د ملاتړ یو شمیر امریکایي ډلې وایي د ویزو د پروسس دغه سست بهیر د دوی خوندیتوب ګواښي.
مون پوهیږو چې زما د خور او د هغې د کورنۍ ژوند په خطر کې و، ځکه چې د دوی کور د طالبانو له خوا پنخه شوی او ویجاړ شوی دی.
صافی وایي طالبانو یې کور وران کړی او خپلوان یې ځکه ګواښل کیږي چې د دوی یو خپلوان په پخوانی افغان حکومت کې په لوړ مقام کې کار کاوه.
اوس ژوند په دې ډول تیروي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او پټیږي. دوی د خپلوانو په کور کې اوسیږي یا کله ناکله له یو کور نه بل کور ته ځي. کله کله دوی کور کرایه کوي، یو څو ورځې هلته پاتې کیږي او بیا بل ځای ته ځي.
د ماساچوسټ د ایالت د نیو انګلند په نړیوال انسټیټیوټ کې د کډوالو د چارو یو وکیل چیارا سنت پیری وایي د دغو ویزو د منلو قرار پروسه ستړي کوونکې ده، ځکه د دوی کورنیو او خپلوانو د دغو ویزو د پروسس کولو لپاره په زرګونو ډالره فیس ورکړای.
زما یو موکل د طالبانو لخوا نیول شوی، شکنجه شوی او بیا وشتل شوی. هغه وتښتیدو، د هغه غوښتنلیک هم پاتې دی او موږ هیله من یو چې ډیر زر یو څه واورو.
د بشری دلیلونو لامل د لند مهاله اوسېدو د ویزې د کوښتنې د سپارلو فیس 1515 امریکایي ډالر دی. د کډوالو د ملاتړ فعالان وایي په دې توګه د امریکا د طبیعت او مهاجرت ادارې یوازې په 13 میاشتو کې په میلیونونو ډالرو فیس اخیستی دی.
زما په نظر د امریکا د طبیعت او مهاجرت اداره ډیر ستر مسولیت لري، ځکه چې د امریکا حکومت د دې وضعیت یو لامل دی. موږ افغانستان پریښود او خلک مشاته پریښودل، او د ځینو خلکو لپاره دا یوازینی انتخاب دی.
د کډوالو د چارو کارپوهان وایي د دغه ویزو په پروسس کې د ځنډ یو لامل دا دی چې د ویزې له غوښتونکو سره باید مخامخ مرکه وشي، او هر غوښتونکی باید له افغانستان څخه بهر یو بل هیواد ته چې د امریکا سفارت هلته قنصلي خدمتونه وړاندې کوي سفر وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه پروسه به 3 میاشتې نور هم وخت ونیسي، او د دې تضمین هم نشته چې له مرکې وروسته به د دغه ویزې غوښتونکو ته ویزه ورکړ شي او کنه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا دولت غواړي د کال په جریان کې 2022 د کورونا وایرس ضد واکسینو د تولید اندازه د 1 میلیارډ ته هم زیات کړي. د ولسمشر بایدن حکومت د فیصله وروسته د هغې وکړه چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو وویل د واکسینونو په نړیوال ویش کې د غریبو او شتمنو ملکونو ترمنځ منصفانه چلند نه کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه د نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو ته د 250 میلیونو څخه هم زیات د کورونا ضد واکسین ورکړي، او د نورو زیاتو دوزو د ورکولو تابع هم لري.
We have proudly donated more doses.
موږ په دې ویاړو چې امریکا د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د ورکړ شوو واکسینونو زیات واکسین خلکو ته وړیا ورکړی دی، او دا عمل به جاري ساتو. دا وخت موږ نړۍ ته 1.2 میلیارډ واکسین ورکوو، چې د فایزر واکسین هغه 1 میلیارډ دوز هم شامل دي چې مستحق هیوادونو ته ورکړ شوی دی.
د امریکا د حکومت د دې نوو ژمنو تر شا هغه فشارونه شودل کیږي چې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو ژغونه هم پکې شامل دي. دوی په دولت دا انتقاد کوي چې د واکسینو په ویش کې د مساوات تقاضا نه ده پوره کړې.
په داسې حال کې چې دلته امریکا کې موږ د کورونا ضد دریم واکسین هم کړی، په ډیرو وروسته پاتې ملکونو کې یوازې 15% خلکو لومړی ډوز اخیستی. ویل کېږي چې که د واکسینو تولید او ویش زیات نه شي، نو د غریبو ملکونو ډیر خلک به 2023 پورې هم بې واکسینه پاتې شي.
د روغتیایي چارو ماهرین وایي چې په امریکا او اروپا کې د واکسین ورکولو کچا 50% او په افریقا کې یوازې 10% کې ده.
چې دا مشکل په څه کې دی؟ اخر ولې موږ دغه ملکونو ته په وخت مرستې نه رسو؟ اخر ولې موږ د تورپوسته او خړپوسته ملکونو سره ناانصافي کوو؟
کله یوې خوا د امریکا حکومت د لاتین امریکا او غرب الهند ملکونو ته 50 میلیونه دوزه واکسین ورلیږلې، خو بیا هم د پارلمان غړي وایي چې باید ډیر کار شوی وای.
روسیې خپل لومړی واکسین په فبروري کال 2021 کې او چین په همدغه کال کې د مارچ په میاشت کې بازار ته راوستل، خو د بایدن ادارې دا کار د دې کال په جون کې ترسره کړ.
د روغتیایي چارو ماهرین د واکسینو په ارزښت کولو کې د امریکا د شاته پاتې کېدو یو شمېر عوامل په ګوته کوي.
زموږ لومړی ترجیح د کور دننه ضرورت پوره کول، او دویمه خبره دا و چې موږ غوښتل چې واکسین په خوندي او باوري لارو خلکو ته ورسوو.
د کورونا ضد واکسین د ام کېدو یو سبب هم دا دی چې د فایزر شرکت غریبو او د منځنۍ درجه هیوادونو د پاره د دې دوا معادل د بل واکسین جوړولو اجازه ورکړه.
I think we're going to have significant quantities of antiviral.
زه فکر کوم چې موږ د کورونا ضد واکسین جوړول کې ډیر پرمختګ کړی او لا به هم کوو، او په صراحت سره ویل شم چې دا به د وبا کنټرولولو په مکمل ډول نه خو تر ډیره مخه ونیسي.
د امریکا د خوړو او درملو اداره په دې غور کوي چې په دې اونۍ کې د واکسینو نوې جوړه په عاجل ډول د لیږلو اجازه ورکړي. شافیه سردار، امریکا جا آشنا.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
عربی مطبوعاتو کې د خبرو شو رپورټونو لمخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سمندر ځواکونه یو ټانکر په کاچا کې ډول نیولې دي. په فوري توګه باندې دا څرګنده شوې نه ده چې نیول شوی ټانکر په دې اړه د چا ملکیت دی. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډورډ ایرانیان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید تولیمان شاه تاسو ته دروروي.
سپای پاسداران انقلاب د برمته شوي ټانکر د عملی یو لستن غړي هم نیولې دي، خو په سمدستي توګه څرګند نه شوه چې دغه کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. پر هغوی باندې دا تور لګول شوی چې په خلیج کې د ایران په سمندري حدودو کې دننه ډیزل په قاچاق انتقالول. د ایران د فارس خبری اژانس د شنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب سمندری یونټ نوموړی ټانکر روسته له هغې ګیر که او وینیو چې د اژانس په وینا د ایران سمندری حدود ته داخل شو. د فارس اژانس په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. یوه تیز رفتاره کشتۍ چې په وسلو سنبال عسکر پکې سپاره دي د تیلو ټانکر ته ورخیږي. په ویډیو کې د ټانکر نوم مرینر ښکاري، خو څرګنده نه ده چې په کوم هیواد کې رجستر شوی او له کوم ځای نه حرکت کړی و. د پاسداران انقلاب قومندان ډګروال احمد حاجیان چې لاسکر سره د تیلو ټانکر ته د خطلو په وخت موجود و، د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې په ټانکر کې 1,50,000 لیټر ډیزل بار شوی و.
در دریا واگذار گردید با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیقی که ما از تحرکات شناورهای بیگانه در خلیج فارس داریم.
نوموړی وای چې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو یونټ چې د سمندر په لاره په قاچاقي توګه د تیلو د انتقالولو څارنه کوي، دا ټانکر له مخکې نه د نظر لاندې ساتلی و. خو پخوانی ایرانی ډیپلومات مهرداد خونساری چې په لندن کې اوسیږي له امریکا اکثره د یوې مرکې په ترڅ کې په دې اړه شک وښوده. د پاسداران انقلاب د قومندان د ادعا برعکس دا خبره چندان زیاته معقوله نه برېښي چې ګاونډیان به ایران ته په قاچاقي ډول د ډیزلو آیا د تیلو د تولیداتو په قاچاق کې ککړي. معمولا ایران په خپل دا کار کوي او کوشش کوي چې د ډیزلو او د خامو تیلو د تولیداتو د قاچاق له لارې پیسې پیدا کړي، او د دې خبرې ډېر کم امکان لیدل کیږي چې د ایران نور ګاونډیان هم دغه کار کوي. ویل کېږي چې په ایرانی کشتیو کې د سوریې او یمن په شمول شاوخوا هیوادونو ته په قاچاقي ډول ډیزل او تیل وړل کیږي. د امریکا متحده ایالات او د شاوخوا څو عربي هیوادونو د ډرون الوتکو په وسیله څاري او کوشش کوي چې د ایران د تیلو د قاچاق مخه ونیسي. څارونکي وایي امکان لري خپلې کومې کشتۍ ته ورختلي. ایرانی چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې د تیلو یو ټانکر چې څو اونۍ مخکې د عمان په سمندرګي کې نیولی و او د ویتنام جنډه پرې لګېدلې وه خوشې کړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
د امریکا د سفیر مرسته ریچارډ ملز ملګرو ملتونو ته ویل امریکا په مالی کې د امنیتي وضع په خرابېدو سره په ژوره توګه اندېښمنه ده. د څرګند کړه د ملکیانو ملي امنیتي قواو په بین المللي قواو او په مالی کې د ملګرو ملتونو د څوبدي منسجم ثبات ماموریت یا ایم آی یو اس ایم ای په خلاف په بے پروا پر لپسې او سخت حمله کړې. بشری وضع هم د اندېښنې ده. د څلورو اعشاریه میلیونو خلکو سره مرستې ته ضرورت لري او تقریبا 400,000 کسان دننه په هیواد کې بېزه شوي دي. سفیر څرګنده کړه دا د انتقالي حکومت ایم آی این یو اس ایم ای لپاره سخت ضرورت ده چې د ملکیانو ژغورلو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونه دا چې انتقالي حکومت باید اقدامات وکړي چې د عافیت سره مبارزه وکړي او خپلو اتباعو ته ډاډ ورکړي. داسې یوه لار لري چې د هغې لارې نه خپلې اندېښنې څرګندولی شي. د 2000 کال د اګست په میاشت کې نظامي کودتا وشوله چې په نتیجه کې د نظامي جنتا له خوا د مالی حکومت ونیول شو. انتقالي منشور د سپتمبر په میاشت کې ولیکل شو او د انتقالي حکومت لپاره داسې شرایط برابر کړل چې د 3 میاشتو لپاره حکومت وکړي. دوهمه نظامي کودتا د 2020 کال د می په میاشت کې وشو، مګر نظامي مشرانو ژمنه وکړه چې د موجوده انتقالي حکومت د تقسیم اوقات پیروي کوي. د امنیت شورا چې د لویدیځ افریقا د دولتونو د اقتصادي ټولنې یا ای سی او ډبلیو سره ولاړه ده په مالی کې له انتقالي حکومت نه غواړي چې د جمهوري ریاست د ډیموکراتیکو انتخاباتو لپاره د تقسیم اوقات پیروي وکړي چې ټاکل شوی د 2020 کال د فبروري په میاشت کې وشي. انتقالي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو تقسیم اوقات معلوم کړي او د انتخاباتو د انتظام کولو په باره کې پرمختګ وکړي. سفیر ملز څرګنده کړه په داسې حال کې موږ موافقه کوو چې د حکومتوالۍ او اداري فساد موضوعات د مالی د بې امنیتۍ په مرکز کې ځای لري. اصلاحات چې انتقالي حکومت پیل کړي دي باید د انتقالي تقسیم اوقات په وخت کې یا د منتخب حکومت ته انتقال شي چې دوام ورکړي. امریکا د مالی د انتقالي منشور د شرایطو سره موافقه لري چې انتقالي جمهور رئیس او صدر اعظم د راتلونکي جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له کاندیدونو امنه کوي. سفیر ملز ټینګار وکړ دا مهمه ده چې د 2020 کال انتخابات به آزاد او عادلانه وي او د انتخاباتو د څارونکو لخوا څارنه وشي. موږ د انتقالي حکومت نه غواړو چې په انتخاباتو کې د ښځو د بشپړه برابرۍ او د معنا نه ډکې برخې اخیستنې ډاډ ورکړي. په دې کې د دې ډاډ ورکول هم شامل دي چې ښځې د رایې ورکولو په پاڼه وي او نوم ولیکي چې رایې ورکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.